سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال هرکلی کوم. په دې خبري خبرونه کې د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ مو د نړۍ له حاله هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سینن سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیزه باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره مسلی فلیمنګ وایي په تېر یو کال کې د افغانستان خلک په تېرې ښځې او نجونې ډېرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې وه ده. میرمن فلیلنګ ویلي چې موږ افغان ښځې او نجونې نه دي هیرې کړي او د هغې په خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګاره لاس وانخلي چې نجونې په هره سویه ښوونځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال پوره شو. ډېره ښځو په دولتي او نور ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو محرومې شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا د استرالیا د 11 میلیونو استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې د دغې مرستو چې ستاسو دغه دوامدار مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغې نوو مرستو سره هغه بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیونه استرالیایي ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د بې ساري زیاتوالي په دې هیواد کې ډېرې نورې کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړي دي. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطۍ ته ورنږدې دي. WFP ویلي له دغو اړمنو کسانو سره د مرستو د دوام لپاره د روان کال تر پایه 9.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې روان کال یې په افغانستان کې له 1 میلیونو زیاتو زیانګالو خلکو سره مرستې کړې، خو له دغه مرستو سره سره لوږې نه ده ختمه شوې او اوس هم په میلیونونه کسان هره شپه وږې ویده کیږي. او چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمه ایزو پولیسو یو چارواکي محمد عمران وویل چې په دغه پیښه کې چې نن د دې ایالت په ګوبل خارګوټي کې رامنځته شوې د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسېدلی. هغه ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ ضد واکسین څلورو کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. دا پیښه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهمه ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو ته د دې حکومت د سرپرست دفاع وزیر خبرداري.
هر هغه څوک کدا بغاوت په نامه وي او کدا یو څو خیرن تورکالیان وي دا به ان شاء الله په سزا رسیږي او نسی توانی دلای چې د هیواد امنیت خراب کی.
په خوست کې د بیروزګاری د کچې لوړتیا
کمل سلی کې اتیا 90% ځوانون چې دی غابې پورې دي.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده.
د ډریور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلې ده، نو درې تنه ماشومان دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
او د نورو مطالبو تر څنګ به په دویمه نیمایي کې د افغان ښځو د ژوند ستړي کیسې درته وکړو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند ښځو په دمر خوشاله.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر ژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپل دریځ نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوي نږدې 2 میلیارد ډالرو څخه دي 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه ډلو ته په لاس ورشي. نت پرایس هم په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن الزواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړي کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پرېږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړه او بمباري وکړه، هغه موږ غندلی ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به هلې ځلې روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم له CNN ټلویزیون سره خپله مرکه کې د سپتمبر د 11مې په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځانګړي توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په کار د متحده ایالاتو ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد ډالر پنګ د تر هغه ډول لاستونه لویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو ویلي په کابل کې د زواهری د اوسېدو او وژل کېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي دوی ډاډه دي چې زواهری کابل کې وو او کره اسناد شته چې هغه د دوی په پریت کې وژل شوی دی. ښاغلي پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان په خپل پرونی کانفرنس کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټو په اړه هم خبري وکړې او زیاته یې کړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې او اوس دوی د پخوا په پرتلخه او قوي موقف کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ آزاد او د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته وسپاري، خو هغه لارې چارې لټوي چې له دغه پیسو د افغانستان خلک مستقیما ګټه پورته کړي. د خبره د دې وزارت ویان نایټ پرایس پرون په واشنگټن کې وکړه او ویل چې د افغانستان په خاوره کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موجودیت هغه هغه هم داسې مهال چې د حقنی شبکې مشران پرې خبر وو، هغه اندېښنه لا پیوړې کوي چې موږ ترهګرو ډلو ته ډلو لاس ته دغه پیسو د احتمالي الویدو پاړې لرو. د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر هم داسې بر سر خبرونه کې وصل دی. تاسو ته خرغلاست وي ستړي مشه اتمر صاحب، که په پیل کې راته دا وایي، آیا دغه سرګندونې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کړی دی څومره ریښتینی دی، او آیا د دې خطر شته چې که چېرته دغه پیسې افغانستان ته راشي د ترهګرو لاس ته به ورشي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی. که ستاسو په یاد دي تېره میاشت کله چې په تاشکند کې دغه سیمه ییز کنفرانس و، په دې کې د امریکا د خزانه وزیر مرستیال او د افغانستان نماینده دوی هم تاشکند کول، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان د نمایندګانو سره خبرې اترې درلودلې، او ډېر احتمال دا و چې دغه پیسې به آزاد شي او په هغه یو میکانیزم باندې افغانستان ته ولیږل شي چې دلته هغه ضرورتمند کسانو ته نه ډېری برخه د دې به هغه بشري مرستو ته ځانګړې شوي. خو په هر صورت کله چې په کابل کې د زواهری مسله رامنځته شو او الزواهری ووژل شو، دلته نړیوال تقریبا خپل موقف ته تغییر ورکړ او اوس داسې وایي چې مونږ دغه پیسې نه ورکوو. د بل خوا نه په تېر یو کال کې هم تقریبا یو میلیارد ډالره طالبانو ته د افغانستان بانک د لارې، یعنې په هر هفته کې د 10 میلیونه تر 40 میلیونه ډالره پورې دوی ته استول شوی دی. او تر کوم ځای پورې چې مونږ ګورو په بشري حالت کې د افغانانو تغییر نه دی راغلی، یعنی داسې انګېرل کېږي چې دغه یو میلیارد ډالره طالبانو په خپل ګټه باندې کارولي دي، او خلکو ته کوم تغییر د دوی په ژوند کې یا په کار کې یا د پروژو په پیل کېدو کې مونږ نه وینو. او بله خبره دا ده چې کوم پروژې چې راځي او دا اوس دی کې طالبان خپل کسان مقرري، او که هغه پخواني مامورین یا هغه ټول موقوفوي او دوی خپل کسان مقرري، یا چې بیا هغه پروژه یا هغه انجیو چې د دوی خبره ونه مني هغه پروژې یا هغه انجیو بیا دوی تړي، چنه دا خپله د نورو افغانانو د حق تلفیدل دي. او دا که ټول پیسې په مستقیمه توګه طالبانو ته ورشي، نو زه ګمان په دې لرم چې دوی به ونشي کولای یا نه غواړي چې دغه د ټولو د ګټو دپاره یې لکه تاسو په پکتیا او په خوست کې.
اتمر صاحب په بخښنې سره، اتمر صاحب ستاسو د خبرو هدف دا ده چې طالبان هم په یو ډول باندې نه غواړي چې دغه پیسې په یو ځل افغانستان ته راشي یا د افغانستان بانک ته راشي، دوی هم هڅه کوي چې دا متواتر ډول باندې او په تدریجي ډول باندې راشي دوی تر څو ونه ګټه پورته کړي؟
زما داسې ده چې که طالبان یو شفاف پروسیجر د دې مرستو ترلاسه کولو او د دې په مصرف کې نړیوالو ته وړاندې کړي، یا حداقل خپل افغانانو ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه. خو متاسفانه په مرستو کې دوی خپله ډېر مرستې خپله ترلاسه کوي. تاسې که د پکتیکا او د خوست زلزله او سیلاب ته وګوري، په دې کې کوم چې ما حساب اخیستی تقریبا 300 میلیونه ډالره راغلي دي، لیکن په دغه 300 میلیونه ډالره کې تاسو چلته اوس وګورئ، نه کور جوړ شوی، نه اوبه د سکول اوبه برابرې دي، نه هغه د خلکو مشکلات ته رسیدګي شوی. نو دغه هغه خبرې دي چې خلکو ته تشویشونه پیدا کوي.
اتمر صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي، لکه کوم وخت نه چې دغه برید په د القاعده مشر باندې په کابل کې شوی دی، دغې نه وروسته طالب چارواکي په ځانګړي ډول باندې ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویانز ټینګار کړی دی چې امریکا باید دغه شتمنۍ آزاده کړي او دغه برید باید د دې شتمنۍ سره ونه تړي. ولې امریکا کوشش کوي چې دغه شتمنیو کنګل کېدل په یو ډول باندې د دې برید سره وتړي او دغه برید توجیه کړي؟
بریت خو توجه کیدای نشی زکا زباب آوردست ده منحس یو افغان بریت شوه افغانستان که زمان ملی حاکمیت باندی بریت شوه تیره شوه لیکن دا چه دل قایده مشرال طول دا یا بلا بسله ده او دا چه نریوال دیدین تشویش پیدا کرده کلا چه نریوال دیت چمتو چه طالبان سر تعامل که او دیت دا پیسی آزادی که پا دخص وقت که دوی اغس یو ثبوت وړاندې کړ نړیوالو ته چې دوی په خپلو تعهداتو کې صادق نه دي. دا مسله نړیوالو دپاره جدي مسله دی او خپلو افغانانو دپاره هم جدي مسله دی. زه فکر کوم چې طالبان دې باید دې ته ځواب ورکړي. اول د دا خبره خپل افغانانو ته وایي چې زواهری مړ شوی کرده شوی که ژوندی دی کړی دی دوی پرې خبر دي که نه دي. دا ټولو ته دوی خپله د یو خام یو حالت ورکړی چې خپل افغانان تر اوسه پورې په دې باندې خبر نه دي چې اصل قصه څه شی ده.
ډیره زیاته مننه ښاغلی اتمر له دې نه چې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړه. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر و چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه یې له موږ سره خپل نظر شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم مرشو پنشیر ته. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهه د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې د 50 طالبانو د وژل کېدو او د 40 نورو د نیولو ادعا کوي، طالب چارواکي دا دعوه ردوي. پرون د مقاومت ملي جبهې یو خبر پاڼه کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپره کړې وه، لیکلي وو چې د پنشیر په یو شمېر سیمو کې چرکي عملیات کړي چې په پایله کې 40 طالب وسلوال نیولي او 15 نور یې وژلی دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا هسی تبلیغات بولی. جزئیات په دې راپور کې
د مقاومت ملي جبهه چې د طالبانو د اوسنی حکومت پر ضد ټوپک پورته کړی وسلوالې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سره په جګړه بوخت دي. ادعا کړې چې د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې 50 وسلوال طالبان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او 40 نور یې اسیران کړي دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دغه طالبان د عنابی ولسوالۍ په ارزو دره کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادارت او دروغ وبلله. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نن ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، دوی غواړي خپلو بادارانو ته په داسې تبلیغاتو سره ځان ثابت کړي. خو د مقاومت ملي جبهې د اسیر شوي او طالب وسلوالو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي. اسیر شوي او طالبانو خپلې وسلې پر مځکه ایښي او تر مخه یې د مقاومت ملي جبهې وسلوال ولاړ دي. طالبان وړاندې د دوی پر ضد د مقاومت جبهې وسلوالو مبارزه هم خیالي بللې وه، خو وروسته یې ویان ذبیح الله مجاهد ومنله چې د دې جبهې وسلوالو سره یې جګړه کې یو شمېر ځواکونه وژل شوي. د جون په 18 د مقاومت ملي جبهې ادعا وکړه چې د طالبانو یو هیلیکوپټر یې له 4 تنو سره سقوط کړي او نیول شوي پیلوټان او قمندان یې له دوی سره اسیران دي. خو طالبانو لومړیو کې دا ادعا رد کړه، مګر تر هغه وروسته چې د مقاومت ملي جبهې د هیلیکوپټر د سقوط او د اسیرانو ویډیو خپره کړه، طالبان وویل الوتکې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړي. د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه وروسته تر دې ګرم شول چې په ایران کې د دواړو لوریو ترمنځ د پلاویو غونډې پایله ورنه کړه. درې ورځې وړاندې د مقاومت ملي جبهې خپل رسمي کړنلاره اعلان کړه. وی ویل سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول یې دعیا ده. خو پرون د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د کابل د بیا ځلینې ولو د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په کور دننه بعد دوی پر ضد راپورته شوي هر ډله وځپي.
هر هغه څوک که د بغاوت په نامه وي او که دغه یو څو خیرن تورکالیان وي، دا به انشاءالله په سزا رسیږي او نسی توانېدلی چې د هیواد امنیت خراب کی او دغه راغلی خوشحالي و هیوادوالو ته دا ورڅخه واخلي.
د مقاومت ملي جبهه د افغانستان د ازادي تحریک او داعش هغه ډلې دي چې عملنی په افغانستان کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړي. خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان د مقاومت او ژغورنې شورا او د افغانستان جمهوریت غوښتونکي دوه بهیرونه دي چې تازه خپل فعالیت پیل کړی دی.
اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو. چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا یالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. جزئیات په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانګ ضلع سیمې کوټ اعظم کښې نن سهار 11 بجې ناپېژندلې وسلهولې د پولیو ټیم سره په بدرګا موجود د پولیس دوه سپهون په ډزونه وژلې دي. د دغې پېښې په باره کښې د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار خان مشال رېډیو ته وویل.
د کچا بادي ورته وایي دغه ایریا کښې پولیو ټیم قطرې واچولې، بیا چې کله واپس راتلل نو دوی په څلورو موټرسایکلو باندې په یو باندې دو پولیس والا او سلور چکم دینو پولیو ټیم والا هغه مخ کې پولیس والا ورپسې او د غلطلار کې کټا باد سره امبوش لګیدل او فایر کړی دی. پولیو ټیم والا چکم دینو هغه ټول محفوظ دی او زمونږ دوه کانسټیبلان شهید شوي. هغه نه پس علاقه کارډن اف کلا ناکې مو لګول ټول ډیسټریکټ والا چکم دینو علاقه کې سرچ اپریشن شروع دی. لاوس روان
دی ټانګ کوټ اعظم سیمه کې د ناپېژندلې وسلاوله په ډازونو وجل شوی دی. پولیس په هون دی پیر رحمان او سار په نمونه پیژندل شوی دی او د دغې پېښې ذمهوري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سینه خیلی دل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیرته راژوندې کیدو لپاره ښکېل لوري یوې موافقې ته نږدې دي. واشنگټن ویلي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته به په خصوصي ډول اسواب وایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره دې ټولنې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگټن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ جګپوریا استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو د یوه همغږه کوونکي په توګه رول لوبولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړاو اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس ویل د واشنگټن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنگټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به مورشو غزنی ته. غزنی کې سیلابي اوبو د سورلیو یو 340 ډوله موټر چپه کړی چې په نتیجه کې 15 تنه مړه شوي دي. په دغې ځای کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو کې 3 تنه ماشومان او 2 ښځې دي. دوی وایي په دغه پیښه کې د مړو شوو کسانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راتللی شي. نورحال په دغې راپور کې
د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په غزنی کې د سوارلیو یو موټر سیلابي اوبور غړولای دی. دوی وایي لومړني معلومات دا دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان مړ شوي دي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په متی پلو سیمه کې رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي یو 340 ډوله موټر اوبو وړی دی چې په نتیجه کې 3 ماشومان او 2 ښځې پکې مړې سوې دي. نوموړی دغه پیښه د موټروان د بې احتیاطۍ نتیجه بولي.
تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ متی پلو سیمه کې یو 304 موټر چې د کابل له طرفه کندهار ته روان ده د ډرایور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده. نو 3 تنه
ماشومان دو زنانه د شهیدان سوی دي او نور خلک تر اوسه سل سوی دي. اولنی معلومات ته دي نورم کوشش کوم معلومات را پرسی.
دوی وای په دغه سیمه کې د سختو ورشتونو له عمله دراوتلو سیلاونو په پایله کې په سلګونه جریبه کرنیزم ځکه په سلګونه نیالګي یو شمیر کاریزنه څاګانی او کانالونه هم وبو خراب کړی دي. خو ترڅنګ سلګونه څاروي مړ سوي دي. د شنبه په ورځ هم دغه ولایت لامونیه قومندانۍ څخه رسنیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې ویل سوی و چې د جمعې په ورځ د غزنی ولایت یو شمیر ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي. دغه سیلابونه په اندړ واغز ګیرو قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو ورشتونو له امله راوتلی وو. د خبر پاڼې په حواله د دغه سیلاونو له امله لسګونه د اوسېدو کورونه باغونه کاریزونه او تر څنګ یې په زرګونه جریبه کرنیزې مځکې خرابې کړې دي. په غزنی کې د سیلاونو راوتلو سلسله له شاوخوا دوو میاشتو څخه روانه ده.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي چې تر ټولو یې زیاتې په پروان ولایت کې دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي محمد نسیم حقانی وایي زیانمنو شو ته یې مرستې رسولي او دغه لړۍ اله روانه ده. هغه همداراز وویل چې د هغو سیمو خلکو ته چې پکې د سیلابونو د راوتلو خطرات زیات دي ویلي چې په قد ډول نور سیمو ته لاړ شي. نوریاس نوری له ښاغلي حقانی سره مرکه کړي او نومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې وروستیو سیلابونو په کومو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي.
تیر څو ورځو کې په هیواد مختلفو ولایتونو کې مسلسل بارانونه دي. د هغوی په وسیع سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونه په پروان ولایت کې البته زیات تلفات لري مالي او جاني. زموږ نهه ویشت تنه هیوادوال د دې سیلابونو له امله په پروان شاګرد او شینوار ولسوالۍ په شهادت رسېدلي دي او 92 نفر نور زخمیان دي. همداسې په کاپیسا ولایت کې کوم سیلابونه راغلي او 15 نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. همداسې په ننګرهار کې هم 4 نفر زموږ هیوادوال په شهادت د دې تیر ورځ ناوخته د غزنی ولایت مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو بارونکي بس د اوبو چپکړې دي سیلابي اوبو البته هغوی په نتیجه کې هم دوه ښځې او درې ماشومان په شهادت رسېدلي دي.
دا هغه وروستي ارقام دي چې تاسو ته رسېدلي دي د وروستیو سیلابونو او که بیا هم تاسو خپلې څېړنې کوئ او آیا د دې ویره شته چې ممکن د تلفاتو شمېر زیات شي؟
په اکثر سیمو کې خو دقیق ارقام دي. په بعض سیمو کې شاید لکه پروان کې د دې سیلابونو څه شاید هلته څه کسان ورک شوي دي نو کېدای شي تلفات څه تغیر وکړي نور ولایتونو کې دقیق دي.
پر ځاني زیانونو سربیره دغه راز سیلابونو خلکو ته ډیر نور مالي زیانونه هم اړولي دي. داسې وروستۍ څېړنه مو کړې ده کوم ولایتونو کې سیلابونو ډیر زیانونه خلکو ته رسولي؟ البته مالي
زیانونه هم دغه سیلابونو په دغه ولایتونو کې په هر ولایت کې زیات تلفات اړولي. البته په پروان کې چون د ټولو څخه زیات دي څه کال ته په بعضې سیمو کې چې بعضې کوچني کوچني کلي وو چې شل دېرش کوره یا 50 کوره داسې بیخي زیات تخریسي تقریبا په پروان ولایت کې 280 کورونه په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي. همداسې په ننګرهار ولایت کې هم په مرکز او بعضو ولسوالیو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیات کورونه تخریب شوي دي. دغه سیلابونو په زرګونو جریبه ځمکه چې البته مختلف فصلونه پکې وو دا تخریب کړي په ټولو ولایت.
اوس هم سیلابونه ځینو سیمو کې روان دي او که نه؟
اوس هم موږ د میدان وردګ ولایت څخه همدا اوس هم دغه درلودی چې اوس باران شته پکې سیلاب په بعضو سیمو کې شته. په نورو ولایتونو کې هم په بعضو کې د باران او د سیلابونو راوتلو اټکل البته داسې مشخص تر اوسه پورې نه دي خو شاید باران او سیلابونه دغه وي.
سیلاب ځپلو سره مو تر اوسه پورې څه مرستې رسولي دي او بله موضوع دا چې د نورو سیلابونو د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو لپاره څه اقدامات مو کړي یا خلکو ته مو خبر ورکړی هغه سیمې چې د سیلابونو د راوتلو له خطر سره مخامخ دي؟
پیر صدر هدو په چارو کې دولت وزارت خپل ټول هڅه او هاند کړی دی او کوي چې هغه خلک چې د سیلابونو له امله متضرر کیږي هغوی ته رسېدنه وکړي. لکه بله ورځ چې په پروان ولایت کې کوم سیلابونه راغلل زموږ د وزارت مهین صاحب الحاج مل شرف الدین مسلم صاحب عاجل سفر وکړي هغه سیمې ته خلکو ته د خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد خیمې ګرم ډوډۍ ته خلکو ته ورسول. همداسې په نورو ولایتونو کې چې سیلابونه راغلل دي زموږ غربت ریاستونه همداسې بعضې موسسات هغوی سره همکاري باندې خلکو ته رسېدنه کړې ده او خلکو ته یې ولیکو مکونه رسولي دي. په ولایتونو کې چې د احتمال د بارانونو سیلابونو سره خلکو ته دغه د هوا پېژندنې ادارې د اټکلونو مطابق موږ هغوی ته خبرداری ورکړی دي. بعضې خلک خبر کړي دي د خپل ریاستونو او د نورو طریقو څخه چاوي په دغه ورځو کې احتیاط وکي، په کوم موسمو کې چې سیلابونه راوتلو خطر وي دی باید په ورځو کې چې احتمال د سیلابونه وي بعض